چیرته دای کتاب نه وای او اولادونه ته وای چې کتاب لوستل مهمه دي بیا غو په کتاب لوستل نه راځي څنګه مطلب مو هم دغه څه شاید
یو خبر زو کمن ز چې کتابونه تازه چې مطالعه ته حسیدل يم د زما د پلار هغه دې زکه چې زما پلار تل کور کې کتابونه لوستل هغه فکر به ما پلان لیدلو پلان مې البته ما چې کله د اوس لیکنه مې سینوها کتاب پاره کړی و پلان مې سینوها په کتاب پاره ځینې خبرې کولې وای ډېر زیات کتاب دی هماغه د پلان خبرې مې وې چې پلان مې خپل په لاس کې مې وزن سیزه و هڅه د مچ مطالعه وکم ځکه چې زما پلان زیاتره وخت کور کې مطالعه باندې بوختې او زما پلان ته خپل هم وای چې هرگز کوم کار چې ته کوې ما وای ما شومان ته ته باید ور وخی لومړی باید خپل ځان باندې عمل کې بیا باید وای ما شومان چې هغه هرگز نه مانی او زما پلان خو یو خاد داده چې ارخی داس نه چې موږ باندې عمل کوي یعنی ډېر زیات موږ ته نصیحت نه کوي موږ ته خپل ژوند کې لومړی خپل ځان باندې عمل کوي بیا موږ ته راخی دا یو ډېر زیات مهمه خبره ده باید ماشومان سره باید ماشومان ته روح عین نه چې نصیحت ورته وکړي نو دوی دا ماشومان زیات په نصیحت باندې نه په تیر زیات خپل ډېر نصیحت توغ نه لسم هغه څه چې پلان مې عمل کوي په کور کې زیات هغه باندې عمل کوي
لا شکولا نور څخه مننه وړاندې د افغان ماشومانو لنډکۍ کیسې په یو راپور کې اوریدلی شي خو مخکې تر دې چې وطني کیسو ته مخه کړو د ماشومانو لپاره د امریکایي معاصر لیکوال روسل هوبن یو لنډکۍ کیسه
پلارا پړانګ دی پړانګ پلار ورته وویل په غاښ کړي سوی ورته وویل نه پلارا مور ورته وویل سویا پرانګ پانو کاغو کړي سوی ورته وویل نه مورې مور ورته وویل نو دا خو ستا ملګری دی چې څه درته نه وایي هلک وخندل مور ورته وویل سویا بېغمه څمله
دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمر یې له دریو تر پنځو کلونو پورې وي دا ازادي راډیوي مجلې په دې برخه کې مو یوه درسي ټولګي ته ورولو د ماشومانو صنف ته شاید ځینې اوریدونکي فکر وکړي چې په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې د کوچنیانو ټولګي ته ول سر ورښکاره کړو خو دا خبره به نه هیروو که په ابتدایي ښوونځي کې ماشومانو ته شعر او کیسه وایو دوی به په لویینې شعر ووایي او کیسې به ولیکي د پکتیا ولایت د میرزکي ولسوالۍ د جان غونډۍ په کلي کې پاملرنې مؤسسې یو ټولګی پرانیستی دی د هڅې په نوم د دې ټولګي یوې زده کوونکې په خپل شخص دا تمثیلي کیسه رالېږلې ده
یو ګیدړه وا دغه سره ملګری وای وخ ګیدړه تا ویلی وای چې څه پورګنه پټه ته پورې شړ بګنی خو سی و ګیدړه په وخ نه نو سې پور شي و سی ګیدړه ما نه شو و خمر نه شو وخ دی ګیدړه سې کو کولی باز بازګری پر خبر کړه سی بازګر چې پر وخی خډی روایل سی دغه سی ته وای چې ته والا داس کې زه خمر نه و ته غر سره وسته چې نه مو عادت ده چې وخ ګیدړه بیا سره شي دی سی و ګوندې دې دی په سین مانسکي ا چې غره سره میږي زه دغه موده عادت د چې زه په سین کې هغه لمبي وای چې تاسو چې بعد کې بعد بس کې تاسو چې خکه خبر وسه
د حسبي ټولګي والا آریانا هم د میږي او کوتري په نوم کیسه لري
یو میګای او کوتره و دار سمر گیلی واسی د میګای او بوت اور کوزدو او بیچ کې سی جپ پر غلی و وړای وو سی کوتره یو غوتر بوتا کړی او پخه سی کا میګای کا پخه تور خطل او جګ شو وو سی کا سی کا کاریون غلی وا کوتاری وشته سی کوتاره وشته میګای جګ شو پنده نه خلاص دیوالې
د هم دې ټولګي یو بل زکون کې بیا آزادی راډیوی ادبی مجلې پروگرام ته شعر لري
زمان نور کا عادت زغور تاسو ته یو شعر ډالې کی ګل کې چې افغان نه وي چې چل بچ کې ګل کې چې افغان نه چې چل بچ وي سیل کې چل بچ کې پس کې چې محمد الله استاد نه لیکل وس
د دې ټول کې ماشومان او څنګه ادبیاتو ته مخه کړی ده
بلکم.
دا دا ډول موضوعي جملې چې کله زکونکو ته استاد ورسته کوي د دوی ادبي ذوق روزي. د چان غونډۍ په کلي کې د پاملرنې د ټولګي استاد محمد الله مسعود دی. دی وایي چې د ده د ټولګي زده کوونکي د جمعې ورځې ته خپوي.
د خپله تجربه دا راته وایي چې له ماشومانو سره باید په ډېره نرمۍ عاطفي باندې چلند وشي تر څو دوی درسونو ته په مینه په شوق باندې راشي. یعنی باور وکړي چې د جمعې ورځ چې راشي دوی خپه غوندې وایي چې سبا ته موږ درس نه لرو. علت دغه ده چې دوی سره باید په مینه باندې رفتار وشي، له تشویق څخه کار واخیستل شي تر څو دوی درسونو ته په خپله باندې تشویق شي. بله خبره دا ده چې دوی دغه د سیم فزیکي چاپیریال چې کوم ده دا باید ډیر منظم وي.
ښاغلی مسعود زیاته کړه چې د زده کوونکي په وخت درس ته ورځي، زحمت باسي، په کورنۍ کار کې ناغېړي نه کوي او د زده کړې په وخت کې له استاد سره ګډون کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د اونۍ ورځې یو اونۍ او ورځې ده، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چار شنبه، پنج شنبه او جمعه. موږ په اونۍ کې شپږ ورځې ښوونځي ته ځو. د جمعې په ورځ
د ټولګي سره هغه وخت زده کوونکو سره لګی شي چې چاپیریال هم د دوی لپاره مناسب وي. ښاغلی مسعود وویل چې د ټولګي په دیوالونو رسامي راځوړندې کړي، لاسي کارونه یې هلته ایښي او د درس خونه یې زده کوونکو ته رنګینه کړې ده. ښاغلی مسعود د پکتیا په پوهنتون کې حقوق او سیاسي علوم لوستي دي. د دله څو زده کوونکو به واورو.
زه خماری دی حکیم نور دی پکتیا ولایت دی مرزاکی ولسوالۍ دی چار غونډۍ د سی بی ایس ټولګي زده کوونکی یم. دی استاد نه ډېره مننه غواړم چې ما ته د ماشومانو زده کړې دي. زه چې اول ورغلی وم مکتب ته زه په الف نه پوهېږم، اوس چې زه یم هر څه مې زده کړې دي. زه د پاملرنې موسسې څخه ډېره مننه غواړم ما چې موږ ته د ماسامان راکړلو. د استاد نه ډېره مننه غواړم ما چې هغه ډېر موږ ته ښه درس ورکوي، ښه اخلاق غر کوي چې دا کور کوي غلط کور ونه کوي.
زه ریلا د حاجي نسیم لور د مرزاکي ولسوالۍ د جان غونډۍ اوسېدونکی یم. د سی بی ایس د ټولګي زده کوونکی یم. زه ښوونځي ته په خپل وخت رانځم. ما د استاد نه حساب او املا هر څه زده کړي دي. استاد موږ ته هر یو ټکی موږ ته هر ځله وایي.
د افغان ماشومانو لپاره د پاملرنې مؤسسې په مرسته د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د زده کړې ټولګي فعال دي. خود ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف هلمند دی چې د سشکل تر اخیره به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ماشومانو ته د زده کړو چاپیریال برابر کړي. ازادي راډیو داسې راپورونه هم ترلاسه کړي دي چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر ښوونځي د چارواکو له لوري تړل شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
سند ادبی بهیر د کندهار پوسپین بولدک ولسوالی کې فعال دی. استاد شاعر پیر محمد کاروان د دې ادبی بهیر د اهمیت په اړه وایي.
ادبی بهیرونه، شعری غونډې، ادبی ناستې پاستې، مشاعرې او کرکتنې د یوې ژبې د ښکلا او غوړېدو سبب کیږي. ټولنیز ادبی، هنري او معنوي شعور ورسره وده کوي. که د لرې پښتونخوا حالاتو ته ځیر شو نو راته څرګنده به شي چې هلته پښتو ژبه په رسمي ډول د لیک لوست ژبه نه ده، خو د پښتنو او د پښتو ژبې مینانو ورسره مینه کړې ده. په ادبي هلو ځلو، ادبي بهیرونو او مشاعرو یې ژوندۍ او ګړندۍ ساتلې ده. د همدې مینې، د همدې ادبي هلو ځلو په برکت یې پښتو ژبې ته د شعر او نثر په دواړو برخو کې شاهکارونه ورکړي دي. په افغانستان کې دا څو لسیزو ګړندیو ادبي هلو ځلو پښتو ژبه په ولولو او غورځنګونو د ادب او ښکلا د دنګو څوکو په لور وخوځوله. سیند ادبي بهیر د پښتو ژبې د شعر، نثر او ادب هغه ښکلی ټولی دی چې د ډېره موده د پښتو ژبې خدمت کوي. سیند ادبی بهیر د کندهار د سپین بلدک په سیمه کې منظمې ادبی او شاعرانه غونډې جوړوي. شاعران پکې شعرونه لولي، پر هنري او ادبی لیکنو کره کتنې کیږي. د شاعرانو او لیکوالانو خیال، فکر، هنر او احساس د پښتو شعر او نثر ځوانو شاعرانو او لیکوالانو ته د الهام څراغونه روښانوي. سیند ادبی بهیر دی همداسې په څپو او غورځنګونو روان وي چې د پښتو ادب للمې او شاړې د شعر او ادب په رنګینو ګلونو او بلبلي نغمو کې ونغاړي. د مینه او جمال خالق دی سیند ادبی بهیر ته د ادب د تخلیق او ښکلا پنځولو لا ډېر توان ورکړي چې پښتو ژبه او د پښتو ژبې مینان پرې ونازي. الهي امین.
سیند ادبی بهیر هر پنځشنبه ادبی غونډې لري. د دې غونډو په اړه مې په سپین بولدک د فرهنګي چارو له مسؤل سید محمد صدیق څخه نور معلومات وغوښتل، او لومړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې له څو کلونو راهیسې په لرې پراته سپین بولدک کې دا بهیر فعال ساتلی.
د دې په سپین بولدک ولسوالۍ کې فرهنګي، ادبي او علمي ناستې لرو. نو څوارلس کاله وړاندې مو دغه ادبي خوځښتونو ته کار کړی.
صدیق صاحب، په دغه څوارلس کاله اوږد بهیر ده، په دې څوارلس کاله کې ستاسو په غونډو کې څه تغییرات راغلي دي؟
زموږ په دغه څوارلس کلن مزل کې چې تر دې دمه مو کړی دی، شاعران ملګري روزل شوي دي، لیکوالان روزل شوي دي، ویناوال روزل شوي دي، علمی سیالی تر سره شوی دی. د سپین بولدک د فرهنګي اړیکې د هیواد له ګوټ ګوټ له نورو شاعرانو له نورو ادبي بهیرونو سره مو اړیکې جوړې کړې دي. همدارنګه په جنوبي پښتونخوا کې له ګڼ شمېر شاعرانو سره مو پېژندګلوي شوې ده، له هغوی سره مو ادبي اړیکې تر دې دمه پاللې دي. ټولنې ته مو هغه علمي او مانوي شعور ورکړی دی، ادبي ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی. په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روږدي شوي دي چې اوس په خپله لیوالتیا او خپل شوق باندې ګڼ شمېر ځوانان راځي او د لیزمو سره په اونیزو ناستو کې برخه اخلي، علمي سیمینارونه ورکوي او علمي لیکچرونه ورکوي.
په اوسط حساب باندې ویلی سي چې په هره اونۍ کې د پنځشنبه پورې چې تاسو غونډه کوي، څومره کسان تاسو په غونډه کې په دې ورسیو کې ګډون کوي؟
زموږ په اونیزو ناستو کې په لسګونو کسان که مجموعي وایم د پنځه ویشت او دیش تنو په شاوخوا کې ځوانان دل سره غونډې.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره کوي او کنه په هر اونیزه غونډه کې نقد هم لري؟
شبر سمو ترام زموږ هر اونیزه غونډه پر درې برخو باندې ویشو. په لومړی برخه کې یو ملګری ته موضوع ورکول شوی چې دا غو موضوع اړوند لیکچر ورکړي. دویمه برخه د کره کتنې او نقد برخه ده، او په درېمه برخه کې یو مشاعره لرو چې ټول شاعران ملګری ترنم کوم چې ملګری خپل ادبي تند پرې خړوي.
تاسو نقد یاد کو، دا نقد په هغه لیکچر باندې لري او کنه د نقد لپاره ځان ته کوم اثر انتخابوي او یا کوم شی؟
د یو ملګری غزل انتخابي او یا هم د یو ملګری ادبي ټوټه انتخابي. که په نظم کې یو ملګری څه لیکلی او یا په نثر کې لیکلی، په څو اونۍ کې په دوو اونۍ کې تقریبا د یو ملګری پر غزل باندې نقد کیږي، پر شعر نقد کیږي، او کله کله بیا هم پر نثري لیکنو باندې.
دغه نقد تاسو بیا چیرته چاپوي؟ هم
لومړی د کوم ملګری غزل چې انتخاب شوی هغه غزل په څو چاپي پاڼو کې راخو، دا پاڼې بیا پر ملګرو ویشو. نو بیا هر ملګری دغه پاڼې ته په پام د ملګری پر غزل باندې خپل اصلاحي نظرونه ورکوي.
صدیق صاحب، زما مطلب دا اوسې کله تاسې نقد کوي او د نقد غونډه پای ته ورسي، بیا وروسته ځینې نور بهیرونه د فیسبوک له لارې یا د خواله رسنیو له لارې دا نقد خپروي، تاسو یې په څه شکل خپروي؟
موږ د ټولې غونډې ټول راپور له پیله څخه تر پایه باندې په ټولنیزو رسنیو باندې د ملګرو پر فیسبوک پاڼو باندې خپرو.
دغه کوم نقدونه چې تر اوسه پورې خپره شوي دي، تاسو په خپله د سپین بولدک د فرهنګي چارو د مسؤل په صفت باندې په دې نقدونو کې تغییر راغلی دی؟ یعنی تاسو څنګه ارزوئ چې نقد مو شو سوی؟
نقد زموږ د ملګرو اوسني نظر یا اوسني کره کتنې که زموږ د لومړي پړاو له نقد سره زه د یو مسؤل په صفت پرتله ډېر شوالی راغلی دی. د ملګرو هغه علمي او ادبي سوی پورته شوی دی. ډېری ملګري چې اوس د تیر په پرتله لوړ غزلونه هم لیکي او هغه د نقد برخه چې نور لیکوالان او شاعران ملګري پر لري هغو کښې په زیاته کچه شوالی راغلی.
یو شی چې په نقدي غونډو کې کله ناکله
د خوابدي سبب ګرځي. ځینې کسان چې نقد پی وشي خوای بد سي. څنګه ستاسو په بهیر کې تحمل او زغم زیات شوی؟
پر زغم او صلاح او برداشت باندې موږ ګڼ شمېر لیکچرونه ورکړي دي. لومړی مو ځوانان د دغه نقد په ارزښت پوکړي دي، او له دوی څخه مو د نقد په برخه کې د زغم او حوصلې غوښتنه کړې ده. نو اوس له نیکه مرغه ډېری ځوانان په خپله خوښه او خپله لیوالتیا باندې غزل ادبي کره کتنې ته وړاندې کوي، لیکنه ادبي کره کتنې ورته وړاندې کوي، او په ورین تندې د نورو ملګرو نظرونه او کره کتنه زغمي.
ځینې کسان په دې باور دي چې که چېرته د نقد اصول مراعات شي، نو که سخت انتقاد هم وشي ممکن د بل خوا نه شي بده. د نقد اصولو په ارتباط تاسو په خپلو غونډو کې کله کوم لیکچر ورکړی دی کوم ملګري؟
تاسو غواره معلومیږي چې هر کار که په خپلو حدودو کې په خپلو اصولو باندې ترسره کیږي، طبیعي خبره ده چې ستونزې راکمیږي او مشکلات لږیږي. نو همدارنګه د نقد کې هم که دغه اصولو په رڼا کې هڅه چې د نقد لپاره مناسب دي پر هغه لاره باندې یا پر هغه اصولو باندې نقد کیږي، نو ښکاره خبره ده د ملګرو ناغذۍ لامل نه کیږي. او په دې برخه کې ملګرو لیکچرونه ورکړي دي د نقد هغه کوم اصول روښانه شوي دي، دغه اصولو په رڼا کې د ځوانانو پر اثارو باندې نقد کیږي.
له ښاغلي صدیق څخه مننه. د شعر په دنیا دی کې ساری شو. په جنوب غرب حوزې کې د سیشې دلې پیاوړی شاعر پروین ملال شعر لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ست کړی را لېشلې.
ستا په خیالونو کې بیګا بیا تر امکان لاړم، دکه د ستورو مې لمن و تر باران لاړم، دکه د ستورو مې لمن و تر باران لاړم، د شونډو ټول پتري مې ورژول پاڼې پاڼې، سجده د شکر مې کول تر لا مکان لاړم، ما د سبا تندي کې کرښې د قسمت لوستلې، ذره ذره سوما د مځکې تر اسمان لاړم، د یو چا خیال راتلی شیبې شیبې سارا راتلله، د چا د خیال په سیوري ژوند تر کاروان لاړم، پر هر مې خپل په بڼو وګنډي د تړمو اوښکو ټکور مې ورکړ، د مسکا تر ګلستان لاړم، تنهایی نه وه درد او کیف یو جوړه را سره، تنهایی نه وه درد او کیف یو جوړه را سره، خپل تڼاکې مې لوستي تر شبستان لاړم، ورځو کې ځای نه سوم ورځو کې ځای نه سوم، پر پلونو د پروین وختم د یوه ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم، ورځو کې ځای نه سوم پر پلونو د پروین وختم د یوه ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم.
په نورستان کې د کتاب لوستو او مطالعې مینوال زیات شوي دي، خو کتابونه کم دي. په دې ولایت کې یو عامه کتابتون دی چې په هغه کې هم کتابونه لږ دي. چارواکي وایي ستونزه یې خپلو مشرانو سره شریکه کړي او هغوی ورته د زیاتو کتابونو د ورکړې ژمنه ورکړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کتاب او مطالعې مینوال وایي په ولایت کې داسې مجهز کتابتون نشته چې د کتابونو په لیدلو او مطالعه د دوی علمي تنده ماته شي. امان الله په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصل دی. وایي پوهنتون یې رخصت دی او هر سهار د مطالعې لپاره په پارون کې د اطلاعات او کلتور عامه کتابتون ته راځي، خو د خپل اړتیا او مطالعې وړ کتابونه پکې نشي پیدا کولی.
موږ هر ورځ دغه کتابتون ته د لوستلو په نیت راځو، خو خو دلته د کتابونو شمیر ډیر کم دی. د حکومت څخه مغوښتنه ده چې دغه کتابتون ته ډیر کتابونه راوړي، هغه کتابونه راوړي کوم چې نوي کتابونه وي او نوي معلومات پکې وسی. په نورستان ولایت کې نور داسې کتابتونونه نشته دي.
د کتاب او مطالعې مینوال حکومت غواړي چې د نور عامه کتابتونونو په څیر د پارون کتابتون هم مجهز کړي او همداراز دی په ولسوالیو کې څانګې ورته هم پرانیزي. دوی وایي د کتاب ملګرتیا او مطالعه د معلوماتو او د علم د زیاتوالي لپاره ښه لاره ده. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین هم د کتابونو کمواله مني، خو وایي د یادې ستونزې هواري او د کتابونو ترلاسه کولو لپاره یې اړوند وزارت سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړي چې سږ کال به ورته زیات کتابونه ورکړي. د یاد ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان آزادی رادیو ته وویل
د اطلاعات و کلتور وزارت اړوند د عامه کتابتون د ریاست سره هم په جریان کې او د رنګي وزارت نو هم غوښتنه د نورستان ولایت د کتابونو په اړه کړې ده چې نورستان ولایت کې کتابونو کم اکثر مخ یو. هغوی هم اطمینان راکړی چې سکه مونږ کافی اندازه باندې عمومي کتابتون ته مطلب کتابونه خریداري کوو، په هغو کې به هم زیات اندازه نورستان ته برخه ورکوو.
په نورستان کې په داسې حال کې یو شمیر لوستي او د مطالعې مینوال د مجهز کتابتون له نشتوالي شکایت کوي چې د ټولنیزو رسنیو پیدا کېدو سره د کتاب مینوال کم شوي او همداراز کتاب پلورونکي هم د کتابونو له کمزوري بازار ګیله من دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نورستان کې د کتابونو د کمبود ستونزه ده. د ازادي راډیو مجلې د روان کال په پیل کې په کابل کې د یو شمیر کتاب پلورنځیو مسؤلانو د کتاب د چاپ د چارو د غوړېدا لپاره دا وړاندیز درلود چې چارواکي باید د عامه کتابتونونو لپاره کتابونه واخلي چې هم کتاب تر خلکو ورسی شي او هم د کتاب صنعت بیرته د جمهوریت د وخت په څیر وغوړي شي. د کتاب پلورنځیو په باور پروسس کال په افغانستان کې ټول کال شاوخوا اویا کتابونه چاپ شول. سږ کال دا شمېره لږ بهتره شوې ده، خو ستونزه دا ده چې کتاب پلورنځیو یو کال سوړ بازار زغملی دی نو سش کال له مادي پلوه پر دوی فشار زیات دی. که غم ونه خوړل شي ممکن په افغانستان کې د کتاب نسبي خوړېدلی صنعت له پښو وغورځي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د امریکا په متحده ایالاتونو او اکثر اروپایي هیوادونو کې چکه مو افغانانو رستورانتونه پرانیستي او افغاني خواړه پکې پلوري. د رستورانتونو دننه فضا هم افغاني کړي ده. شای په دغه یوادو کې د سکه مشهور افغان رستورانت وي چې په افغاني شیانو نه وسنګر شوی. په جنو کې غالي په دیوال را څرندې وي. یو نیم ځای د میرویس نیکه او احمد شاه بابا د مزار عکسونه وي. د هرات د جامع جماعت عکس او د بامیان د بت تصویرونه هم په جنو رستورانتونو کې تر سترګو کېږي. د ساړه کابل په تصویر د چاستر کې خوشی شي. په ځینو کې چپنه، لونګۍ او پکول هم ممکن شي. په یوه نیم رستوران کې د شایست لپاره په یوه کونج کې بدنۍ او چلمسی شي. ازبکي خولۍ هم په دیوالونو راځوړندې وي. د بسکشتي د چپندازانو عکسونه هم ممکن څوک وویني. په دې رستورانتونو کې چې څوک خواړه خوري ډېر کله پکې د افغانستان د سولې د کلونو سندرې هم ټیټي ټیټي اورېدل کېږي. بهرنیان چې دغه رستورانتونو ته ورځي یوازې له خوړو سره نه آشنا کیږي، دوی د یوې ټولنې له کلتور سره هم بلدی شي. په بلجیم کې یو افغان سنگر ساپی همداسې رستورانت جوړ کړی دی چې اتلس کسه نورو افغانانو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. زما همکاري سنا کاکړ له ښاغلي ساپی سره خبرې کړي او دا راپورې د رستوران چمتو کړي.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې وزغه د اتلس کسه او ټول افغانان تم زمينه مسای کړي دا یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستوران خوان سنگر ساپای دی. سنگر ساپای په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدلی او د 20 کلنو رئیس په بلجیم کې ژوند کوي. نو مبړې وای یاد رستورانت یې تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ چې اوس نن دې شرکت نور افغان ځوانان هم سره په کار بوخت دي.
منګه هر شي د پاره یو ځانګړی سیستم لرو. اوس مثال د چپلی کباب د پاره منګه یو شخص مکمل د چپلی کباب د پاره د شخص صحیح پروفیشنل کولای شي چپلی کباب پوخي. کړهی د پاره دا هم منګه یو کړهی پز لرو. منګه په عموما کې سالور 15 پزان لرو چې هر یو خپل ځان ته خپل سپیشالیستي یعنی هغه خپل شي کې ډیر واري هوټل کې اوس دغه د تلس کس او ټول افغانان تم زمينه مسایب
بهرنیو هیوادونو کې ډیر افغان ځوانان له نور سره په مزدوري کار کوي. د چ سنگر ساپی ته څنګه د رستورانت جوړولو فکر پیدا شو نو موړای وای
دلته چون د افغانانو رستورانت کم ول په داسه ته باندې نو چې ټول افغانان وشي کوله وزروي وشي موږ ته د ایدیا راغله. اوس الحمدلله ډیر خلکو خوخیږي او د ډیرو خلکو زړه خواړه دلته میراويږي.
سپای وای اوس له بلجیم سربیره له نورو اروپایي هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستورانت ته ورسي. څنګه سپا افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي ځکه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولای شي.
زمنګ افغانان متاسفانه لږ زره زړه نه خقی خپل کاروبار ته چون اروپایي د قانون سره مشکل دی ولې په هر صورت کې سړی خپل کاروبار لري نسبتا چې چیرته کار کوي ډیر خدای
نو موړې وای په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لاسم نیولای او ورسره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي. د دوی د چ په افغانستان کې د طالبانو تربیه زلې وکمنې دو ډیر خومخ کې لاغه هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله ارشیوی چې په ډیرو ستونزو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي چې په دې ترڅ کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي. د تل مریض کال دود په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بارکښتي د ډوبېدو له امله یو نوی افغانانو په اوبو لاهو هم نه شول. مخکې له دې بیا د همدې کال په دلوي میاشت کې د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هیواد له لارې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هیوادونو ته د سفر نیت درلود.
د دې ونې آزادي رادیو ته به مجله پروګرام مو هم دومره وو. زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم. خدای مومل
سوک